دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 منټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاین بونیریما او د مشال ریډیو په دغه سحرنۍ خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه تفسیر لرو. زمونږه ونیزې کلتوري خبرونه به هم اوري. خوړمبی نجیب امیر ته ورزو چې د دې وخت خبر نو
سهار مو نیکمرغه پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. په وزوای د پاکستان په جنوبی پنجاب کې د ورانکارو خلاف عملیات روان دي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار استازی او د سولې عالي شورا غړي مخامخ خبرې وکړي. په ناګورنو کاراباخ کې نازک قربان لا هم ټینګ دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر خبر پڼه وایي چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو څنګ په وینا په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي اداره برخه اخلي. خبر پڼه وایي وسلوالو جرایم پیشن اثرو په نورو صوبو کې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبی اضلاع و روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دی وی چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د سنوشو کډوالو د بیا د آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لړیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کم کور سروے کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروے تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروے من نن پوره شوې نه بعد به د سپاه قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دیتا د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستنه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن هم نه ورکوي. د جنگ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو 8 کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. د سینه ایالت د کراچۍ ښار پولیسو پرون مشال لړیو ته وویل چې دغې صوبې د یو ملت پاله ګوند جیسن کرنانی څانګې مشر شفی کرنانی د شورو په ورځ په ټټه سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د سجاد منګی په نوم د پولیسو یو ځایي چارواکي مشال لړیو ته وویل ښاغلی کرنانی ماښام مهال له دفتره کور ته په لاره په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړل شوي دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوي دي. پاکستاني سرچینو نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوس بلتون پاله ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي. تمدا چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوي غړي امین کریم رسنوي ته ویل چې دوی د ګوند اوسنی دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. امین کریم زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نږدې 15% پاتې دي، نو کېدای شي چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې په یو غږ دا ځواکونه له افغانستانه بهر کړي، نه د جګړې له لارې. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلو چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک بوډن تېره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره ورغوي. په کندهار کې 102 میله وسلې 13 ورځ د ډایاک پروګرام ته وسپارل شوې. په دې وسلو چې د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې کمانډو ځواکونه نیولې دي، کې پیکا کلشنکوفونه د هشکی او یو شمیر نورې وسلې شامل دي. د دې وسلو د سپارلو لپاره په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته د 215 تل قلي اردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار په خپله وینا کې د کمانډو ځواکونو ستاینه وکړه. وی ویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې هم دغو ځواکونو دښمنان ځپلی دي. د بامیان په زندان کې یو بندي ځان وژلی دی. د بامیان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد علي مشال لړیو ته ویل د بامیان د محبس له لوري دوی ته خبر ورسید چې دو ورځې مخکې د خالقداد په نوم یو بندي چې 25 کلنو ځان رازون جوړن کړی او وژلی دی. د بامیان د امنیت امیر په وینا دا زندانی تیر کال له یو اته کسیزې ډلې سره په مرکز بامیان کې د قتل او د غلاو د سو پیښو په تور نیول شو. لیتوانیا یو افغان ترجمان ته چې یو وخت په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره ترجمان په هیڅ کار کاوه او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه پناور کړې. د لیتوانیا عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې د هغه د میرمن او لور ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په 6 ویلنیوس ته رسیدلی دي. د الوتکې نه د راکوزېدو وروسته 22 کلن یوسفی وویل اورېدلی دي چې په جرمني کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو ده غوره وګڼله چې لیتوانیا ته لاړ شي ځکه چې په ژبه یې پوهېږي. په داسې حال کې چې د آذربایجان او آرمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده، سو ترنګلتیا ختمه کړی شي، په ناګورنو کاراباغ کې نازک قربان لا هم موجود دی. د دې باوجود چې تشدد د پیښو دعوی هم شوی دی، ډیپلوماټیکي هڅې وروسته لاغې پیل شوي چې د آرمینیا ملاتړ لرونکو بلتون پالو او آذری ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدیدې جګړې نه پس د اپریل په 15 په اوربند یو کمزورې موافقه وشوه. په جګړه کې له 6 زیات کسان وژل شوي.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ په جنگ ځپلي سیمو کې د ړنګوشو کورونو سروي پیل کړی ده.
مونږ اکاخیل قوم سروي تقریبا 98% کمپلیټ شوی ده. نشلوبر قوم سروي مې نن پوره شو، دینه بعد به د سپاه قوم شروع کیږي.
په ملکنډ کې سیاسي مشران وایي په دغه سیمه کې د پاکستان د حکومت د کسټم اکټ نه مني.
دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي، خو یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت اکټ نشي نافذ کېدی.
او په ډېر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو په مرسته کلتوري میلا سرتا ورسید.
دورا کراؤڈ کم نند ٹرائبل سٹوڈنٹس دلته جمع دے مالا پور ریڈیو خان کې نظر لیدل ہے ان شاء الله زر گورن دا
د سیمه ورنۍ نه هم یو شمیر راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز مونږه ډومبه موضوع تا وغه د پاکستان د پنجاب صوبې په جنوبی برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات په دغه اړه باندې تازه معلومات څه دي چارواکي سوایي دا وخت را سره اسلام آباد زمونږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کر خدای رابعه اکرم خان ته ورزو او دا غینه به تپوس کو چې د پاکستان په پا جنوبی پنجاب کې عملیات څنګه روان دي، ځکه چې د غلطه چارواکو ادعا کړی ده چې د پوس په مرسته باندې عملیات پیل کړی دي. جی رابع اکرم خان ستړی مشه ته هم سهار دې په خیر. رابع څه معلومات دي جنوبی پنجاب کې د عملیاتو په اړه باندې؟
شاهین د پاکستان پوس د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې د پوس په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوس د مطبوعاتو څنګ په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو، د ترهګرۍ د مخنیوي ادارو برخه اخیستې ده. خبر پاڼه دا هم وایي چې دا وسلوال د مختلفو علاقو نه تللي دي او په نورو صوبو کې د سربې اس اپریشن تر لاندې کاروایو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي تلو، روجان، کیچ او رحیم یار خان کې دوی پناه اخیستې ده. شاهین د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځان مرګي برید وروسته پوسټ د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایو فیصله کړې وه. په دغه برید کې د 80 نه زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستو کې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رنا ثناء الله مطبوعاتو ته ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس یو سل او شپیته اپریشن شوی دی چې پکې 214 کسان نیول شوی دی. او دا اپریشن د پنجاب پولیسو د ترهګرې د مخنیوي ادارې او مقامی پولیسو د خفیه ادارو په مرسته کړی دی. دا دعوه هم کړې وه چې پنجاب کې نو گو ایریا یعنی داسې علاقه نشته چې څوک ورته تلی نه شي او نه د وسله والو پټنځایونه شته او که وسله وال پټ هم نو د هغې خلاف کاروایی شوي دي. شاهین د جنوبی پنجاب ځینې ضلع رحیم یار خان راجنپور او داسې ډېره غازی خان چې دي د وسله والو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو د پټنځایونو په اړه یادېږي.
ډېره مننه رابع اکرم خان او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د زیارت ورځی اونیس پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د باړې د بیا بحالې لپاره په یو ځانګړي پلان باندې کار پیل کړی دی او باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د هغې د ورانه شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یوه سروې هم پیل کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار فرحات شینواري په راپور کې.
د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټس عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړې ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشل اوبر قوم سروې مې نن پوره شدې نه بعد به د سپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکوو په ویب سایټ باندې به هم اچوو. مخکې په هغې باندې چې شکایت د چا کور پاتې شوی وي نو هغې ته به مونږ ټایم ورکوو 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی ده هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام ته لږ مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو چیکنګ ډېر سختې دي نو هغې د لاسه په باړه بازار آبادېدو کې مونږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرو شوې نو هغې هم اګري شو په دې باندې چې یاره مونږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو خو په هغې باندې مونږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کړو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خانمیر پرېدی وایي
کلی وران دي بهر پراتیو راشن نشته سہولت نشته مزدوری نشته امو کورونا کوز و پاس ویراندی درې کورونا زما پاس ویراندی میدان کې و درې کورونا زما دلته ویراندی باړه کې دیوا گھنٹه د ایمرجنسی ولاړوي و تلاشیم کیږي و هیڅ قسم سہولت مولا نشته دی.
او د باړې یو بلتن سمندر خان پردی وویل
امو د بجلی نظام خراب دی مهرباني دی وشي چې متا بجلی صحیح شي دویم متا سبا د ټولونو ضرورت دی داسې خلتی چې غول او با نوې راسی په میلیونو کې پراته دي او سبا سرکې د مو خرابې دي او اسپاتالونه مو سره نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ د عملي کولو فیصله واپس اخیستلو لپاره له واقعي حکومت سره د تماس نیولو فیصله کړې ده. د دغه صوبې مشر وزیر عنایت الله وایي پخواني ریاستونه او قبایلي سیمې په دې شرط په پاکستان کې شامل شوې وې چې د دې سیمو د خلکو نه به ټیکسونه نه اخیستل کیږي. په دغه اړه باندې د غلام غوث راپور.
خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې ملکن ډیویژن یو شاته پاتې او جنگځپدې سیمه ده او په کار د مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو ناپیس کولو نه ډډه وکړي.
جنگ زدہ افت زدہ مصیبت زدہ زلزلہ زدہ سیلاب زدہ علاقہ ملکن ڈویژن دا عین دا صفه د سوسیټال استاند خصوصي سټ اپ دی کلا پرنس سټریټ او دا ټاټا پاکستان کې هم بدل نو دا ملکن ڈویژن او دا ټاټا د علاقې سره د دې خبرې وعده کړو چې دا علاقې کې به ټیکس نه لګي دا به ټیکس وي
د ملکن ڈویژن په وو ضلعو سوات بونیر شانګله ملکن کوزدیر بردیر او چترال کې د کسټم اکټ عملي کولو فیصله څو ورځې وړاندې د مارچ په 28مه نیټه د پښتونخوا گورنر اقبال زپرجګړه په یو سرکاري نوټیفیکیشن کې کړی و خو د سوات په دارالقضا کې د وکیلانو د ټولنې مشر شیرمحمد خان وایي کسټم اکټ په 1915 او یایم کې ملکن ڈویژن ته د هغه وخت صدر غزولی و خو لا تر دې دمه دغه قانون نه دی عملي کړی شوی شیرمحمد خان زیاتوي کچیری په ملکن ڈویژن کې کسٹم ایک نافذ کړی شي نو زیات اغیز به په غیر کسٹم کړی شوی گاړو باندې پریوزی کوم چې په ملکن ڈویژن کې د لکونو په شمیره کې موجود دی خو په سواد کې د وکیلانو د ټولنې یو پخوانی مشر اصغر خان وایي کچیری په ملکن ڈویژن کې کسټم ایکټ نافذ کړی شو نو دې سره به په ملکن ڈویژن کې د نورو ټیکسونو لګولو لپاره لار هواره شي
حکومت لگی او دے پاس سمدستی انکم ٹیکس ایکٹ چیرے آرام رولی نو دا خبر قطن نامناسب دا داخل چیرے ډیر زیات خراب دی فائنانشلی حکومت په مختلفو ټیمونو کې د زلزلې په مت کې د ملټنسی په مت کې بیا دا فلډ په مت کې دلته کې د پیکیجز اعلان نه کړی دی تر اوسه پورې هغه نه دی ور کړی د خلکو ژوند چیرے هغه خوار وزار دی اوس په لپاسه دی دا ټیکسونه راولي نو دا ظلم دی نه دی پکار
د یادونې وړ ده چې د کسټم اکټ نافذ کولو په ضد په ملکن ڈویژن کې د نهې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې وې او په ملکن ڈویژن کې په مکمله توګه بازارونه تړل شوي وو ولام غوس مشهد ریډیو پېښور
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو د نهې پر شپه د خیبر حکومت خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکن ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پر پریکړې سخت انتقاد وکړو صوبایي حکومت له وفاقه غوښتنه کوي چې په ملکن کې د هم د نور شوبې په څیر د کسټم قانون لاګو کړي په دغه اړه باندې د سیمې سیاستوالان سوي د پامیر ساحل په راپور کې
د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي حکومت دا هم وایي چې په ملکن کې داسې ډیر گاډی دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي البته رجسټر نه دي او داسې گاډی اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکن سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قامي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیې یا ټیکسونو ورکوي یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده
د پاکستان په آئین کې دي 200 په دې کې د زموږ ټولو نظرې پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې بیا جنوبي پښتونخوا کې یو ډویژن دی او دلته زموږ د ملکن ډویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت ایکټ نشي نافذ کېدی دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې سوبي گورنر خیبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1989 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و نو د کسټم یا ګمرک قانون حل تنافذول د دې موافقه یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره منګول پس یو سو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی ودان ریاست مو ورکړی دی د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسٹم نه لاګو کوئ نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اس ګام یو معاہدہ دا دی زمونږ سره کړی دا دی معاہدی پاسداری ولی نشي کولی دی سپکم قانون باندې دا دغه زمونږ سره کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده خو دا ده چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شک شته چې بل تاسو به خلکو سره مشوره کوئ خو دا وفاق څه دی د دې اختیار کې دی چې دا مشوره څه دی کم صورت کې ورته ګڼی شي اور کم صورت کې ورته اخلي.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسٹم ایکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بدقسمتی سره بعض ذاتی علاقې دي چې چلته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی ولې چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ورکی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکن سیاستوالانو او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د پانسیانو ورکولو لړۍ بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیسټي انټرنیشنل د 2015 کال په راپور کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په دغه کال کې تر ټولو زیاتو خلکو ته پانسیانې ورکړي دي. په دغه اړه باندې د ګل ایاز راپور.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا ختم کړې دي خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رائے د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال رپورټ خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوي او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 40 نه واخلې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
یہ دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی گی او نظریاتی کی دا حکومت په شمول دا ټولنی ټولی طبقه شامل دی. په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور یم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره څه نتیجه مخې ته نشي راتلی.
خاطر خا نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کی ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده او په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د ړوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي کې دیش چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان عموما د کم ما خیال دا اوسط تر وباسي کم از کم د 12 14 کال مقدمه چلیږي تر اخر سپریم کورٹ پورې رسیږي. دولس کالا دیارلس کالا پنجلس کالا ماخیال دل کم سبرا سے دنیا کے قانون تقاضی دی دلتم دی دس خبر ہے دو کیسوں کے سر اگست دس نبی نما چھے سفارشوں نے چلی گی یا اگر چلی گی را مرگون کیسوں کے اپان جان کیسوں
در بخنی نلوگا سازمان پا موجودہ حالاتو کی پا پاکستان کے پا پانسیان ورکولو اندیخنی خودلی اوائی چھے پا حقا حواد کے تر اویا زرون زیاد قیدیان در مرک لسزا سر مخامخ دی
اردن کو زمنگ همکار گل ایازو چه راپور راکو تاسو زمنگ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدئ شه مونږ ته په دغه ویب سایت باندې زمونږ خبرونه پاړه باندې خپل مشورې او تجویزونه هم را پریښودئ شه مونږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د ستاره یونس او زرولی پواز سندر وړاندې
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کولے نشو نور انتظار ملے نور انتظار ملے سادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگل پیم
ممی قربان کرے اویا کزار دمنے اویا کزار دمنے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشما
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمنے کڑے ادبار دمنے باپ جار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری ہو
تاپ بار بار وایو
خیدے کمو خیدے وے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
مونگ شرابو نسکرو
مونگ بجر زن تیرو پیو دردار دمینے پیو دردار دمینے دم لنگانو پرنگ
دردے ویانو پرنگ
یو زیبلو بے کھو
دما شمانو پرنگ
زانگو یا بے لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
بولے مکڑلے ہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دا محبت پدستر کروبا قرار دمینے کروبا قرار دمینے
مشال لیرو د وګي اوردون کو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر نه هنیمه بجې کې دن کې دی د نجیب عامر نه بعد د وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان فوج وايي په جنوبی پنجاب کې د سغدریزو ورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز، واکونه او ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې سرتیري برخه اخلي. فوج وايي د ضربیاز عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سغدریزو وسلوالو د پنجاب جنوبی اضلاعو ته مخه کړې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لډیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي. د سن ایالت د کراچۍ ښار پولیسو پرون مشال لډیو ته وویل چې دغې صوبې د یو ملتپاله ګوند جیسن کرنانی څانګې مشر شفیع کرنانی د شورو په ورځ په ټټه سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبززار کې د مشال لډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یوه کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو او یو شمیر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. د امن په نوم په جوړه شوې دغه میله کې د ګومل پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکو او قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي و چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوا په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره د ترجمان په حیث کار کاوه خپل خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. لیتوانیا عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې دغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. او په داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پایې خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. په ناګورنو کاراباغ کې نازک قربان لا هم موجود دی.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معامله د اعلی کچ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګوونکي دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایانې روانې دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستی شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي کوم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت ښه کېدو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپله توجه دې دې طرف ته راوګرځوي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې په رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. چنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت له پکار دي چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه به نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
مطبوعات
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې چې مثال یې په 13-15 کلونو کې نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو څخه دي چې د 500 سزاګانې زیاتې ورکړې دي. بل پلو، وال سټریټ جورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش خلاف د ولسي خلکو د برتی کولو موضوع باندې راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرده نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره یې په 13-15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرده نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکې چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپه کوونکی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2014 کال په پرتله 40% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال یې لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو، وال سټریټ جورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له 1000 زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ جورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو شمیرې کمیدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اردوکو، تهران د خپلو دوو ګاونډیو ارمینیا او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترهګر به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسېدو لپاره د اذربایجان له ولسمشر الهام علیوب د اذربایجان له ولسمشر الهام علیوب او د ارمینیا له ولسمشر سره خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ په د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرژ سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ارنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو ازري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به دا اوربند له نږدې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمې له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او اذربایجان د بلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحد ایالتونو په منځګړیتوب، کله د منس د ډلې له لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لخوا ترسره شوي دي او نتیجې ته نه دي سره رسېدلي، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندې بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخې کې له ازربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي له برتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د برتانیا چاپ هفینګټن پوسټ په نوم یو رسپان لیکلی چې په برتانیا کې د کډوالو د ملاتړ یو خیریه موسسه د حکومت له دې پالیسۍ سره مخالفت ښودلی دی. په دغه اړه باندې زموږ د همکارې فریبا ظاهر راپور.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برېټانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه بیرته افغانستان ته د لږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می تر یوه قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د برېټانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت اووه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وي چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وي. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په برېټانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په برېټانیا کې همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د برېټانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې، اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شایي د برېټانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو اوس راځو یو بلې موضوع ته. هغه ده د پښتو اکیډمۍ موضوع. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د پښتو اکیډمۍ د ستونزو هوارولو لپاره د یو بورډ جوړولو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار شبیر جان نور معلومات لري.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال لیډو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک سره په وزیر اعلی هاوس کې لیده کاته وکړل چې پکې وزیر اعلی د دوی هغه غوښتنې ومنلې چې ګنې د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې د پښتو ژبې د کار او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره یو خودمختاره بورډ جوړ کړي شي.
غوښتنه دا وه چې دا په لویه سطح باندې د اکیډمي داسې جوړه شي لکه مثال موږ ورکوو چې سندیالوجي یا د افغانستان د علومو اکیډمي یا اقبال اکیډمي لاهور یا چاینیز یا فرینچ یا جرمن یا نورې د دنیا کومو ژبو غچې د اکیډمیانې شي، دا هغې په پیټرن یا د هغې نه ښه لکه د وزیر اعلی د قول مطابق چې ژبه دا تر هغې نه ښکلې لا زیاته درته د جوړولو کوشش کوم.
نوموړي د دغه بورډ په هکله چې کوم به د دوی په وینا په راتلونکي څو ورځو کې جوړ کړي شي مشال لیډو ته وویل چې د دې به حکومت صرف سرپرستی او څارنه کوي او د دې بورډ په پالیسیو کې به حکومت هیڅ ګوتې نه وهي. لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی د حکومت دا ګام ستایي خو وایي چې پښتو ژبې څومره سختې زغملې دي، باید دې لپاره نور هم څه وکړي شي.
اتیا فیصد دی نو دا پختو سره دا اتیا فیصد په حساب باندې سلوک پکار دی نو زه دا ګڼم چې وزیر اعلی صاحب ته مقدم اوچت کړی دی دا ډېر معمولی دی فی الحال ځکه چې پښتو ژبه ډېره سفر شوې ده ډېره غم او برداشت پښتنو کړی دی زموږ ژبه د دې ترهګرۍ په وجه باندې ډېره تاواني شوې ده زموږ ثقافت ډېر زیان موندلی دی نو د دې دپاره چې څومره هم خدمت وشي نو هغه کم دی.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر وویل چې دوی دې لړکې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره لومبۍ ناسته وکړه او راتلونکو څو ورځو کې به د دې بورډ د جوړولو د دوی د کار او د پالیسو په هکله باندې به زر تر زره پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو تاسو د پاره د نغمې په آواز دغه سندره وړاندې کوم. دا مشال لیډیز اوریدونکو زموږ سهار خبرونه اوري. راځي راپور ته په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ځنې ادارې وایي چې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو ذکر د سړو په مقابله کې ډیر کم دی او دغه شانتي د ښځو د حقونو په حواله باندې په خلکو کې د بیدارۍ کچا ډیره ټیټه ده. په دغه اړه باندې زموږ همکاره انیسه اجمل نور معلومات راکړي.
پا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او ځینې لیکوالان وایي چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو د ذکر نه کېدو له وجې د ښځو حقونه خوندي نه دي او په ټولنه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د سولې د راوستو په موخه د جوړې شوې اتحادیې مشره شګفته خالق وایي په ماضی کې ډېرې داسې ښځې شته چې د ولس او وطن لپاره یې ګڼې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې زیاتره د سړو ذکر موجود دی. نوموړي وایي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو په اړه د معلوماتو شاملولو لپاره یو مهم پیل کړی دی.
خیبر پختونخوا کې او بل صوبو کې چې کوم کتابونه مونږ وایو هغې کې داسې سبقونه موجود دي چې هغه ګیپ زیاتوي. نو مونږ دا کوشش کوو چې کوم داسې سبقونه دي هغه دې کتابونه نه ریپلیس کړو. کله چې تاسو دا کتابونه سټډي کوئ نو تاسو ته بېخي نه ښکاري. میل ډومینیټډ سوسایټي پورټری شوې دی دی کې ښځې بېخي رشتانه. دې نه علاوه کله چې پاکستان جوړ شوی و تحریک پاکستان کې ښځې هماغسې کار کړی و چې میل لیډرز وو.
سیړونکي او لیکوال نورالامین یوسفزی چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي هم دی وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د 2009 کال جوړ شوی تعلیمي نصاب موجود دی چې اصلاحاتو ته سخته اړتیا لري.
چې کوم زمونږ د 2009 دی نو پاره کې خو لږ ډېر بدلون راغلی دی. هغې نه مخکې چې کوم نصاب به و لکه د ضیاءالحق د دور چې کوم نصاب دی نو هغه خو باقاعده د ځینو تعصب هم شته، د جنګ لغه هم شته دی، په هغې کې جینډر ډسکریمینیشن هم شته دی.
دغسې په پېښور کې د تکړه قبایلي خویندو تنظیم مشره شاهد شاه وایي د پاکستان او بیا د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې سړي با سره ښودل شوي دي چې له وجې اکثره خلک د ښځو د قربانیو او کارونو نه خبر نه دي او ځکه هم بیا ښځې ته په ټولنه کې د سړو برابر مقام نه ورکول کېږي.
قرآن پاک کې ښځې ته چې د ښځې رایټس دي، د لور رایټس دي، او زموږ نصاب کې چې وګورئ نو هغه هغه څه چې نشته دته دی. نو زموږ نصاب خو نه صرف د هغه هیومن رایټ اګینسټ دی، بلکې دا د اسلام هم اګینسټ دی. نو دا نصاب چې که همداسې وي دا څنګه چې دی نو حالات په دې هم زیات ورس دي.
نورالامین یوسفزی وایي په تعلیمي نصاب کې ښځو ته هم نمایندګي ورکولو د نومیالیو ښځو شاملولو لپاره یې په 2013 کال کې حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي، خو تر اوسه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
د خپل پښتنو مېرمنو نه داسې خبرې داسې شاملول په کار دي چې د هغې کوم فعال کردار وي، ځکه چې هغه ماشوم کله وګوري چې زما دا مور چې ده یو پل ګذره په کور کې ظلم او زیاتوي او بل پل هغه په نصاب کې هم وي، نو دغه ماشوم ته به هم دا خپله مور چې دی نو دا به ورته یو ډېر کمزورې صنف ښکاري او د دې به ته څه دا بوته یو غیر سماجی مخلوق کاری. تاسو وګورئ تر اوسه لازم په نصاب کې ملاله نشته، هغه ملاله هم نشته چې اټکمې چې په میوان کې کردار ادا کړو، لکه د کوټې کې چې کوم دینو یو دیدی وا د تیرانیانو سره مسلسل چې د بیعت کړی دی او هغه به هراول دسته کې ولاړه وه، د ټول نمخ کې ماغه دیدی ولاړه وه. یوازې د مقرب خان د بیبی واقع ده ته ووایم، د ملک احمد د بیبی، نو تاسو به حیران شئ چې دغه بیبیانې دومره اهم وي چې د دوی دا شخصیتونه چې د دوی لپاره همساګانې وي، که د دوی نه نظام ساګانې لرې کړې دوی پر مخې غورځېدل.
دا چې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو کسانو په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې لخوا صوبایي حکومت ته ورکړل شوي وړاندیزونه تر اوسه ولې نه دي عملي شوي، په دې اړه مو د خیبر پختونخوا چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید حکومت د ټولنې د پرمختګ او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وکړي.
دانی سجمل راپور مورده اوس یو کلتوري راپور په ډېر اسماعیل خان کې د مشال لیډو په مرسته د امن په نوم باندې کلتوري میله سرته رسېدلې ده. زموږ همکار سیلاب محسود په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د شپږم په شپه د ډېر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو دپاره د امن په نوم سندریزه اتڼیزه میله په لوی درنښ او په جوش جذبې سره ولمنځله شوه. د ډېر اسماعیل خان عظیم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پونتون سے دے قبائلی طالب علمان و دے اتحادیہ مشر نعمت اللہ وزیر مشال ریڈیو تا دے ملے پا باریک سے پدا رنگ و جاگیدا
مشال ریڈیو مشتا سندریزا آتانیزا ملا جوڑا کڑے دو مشال ریڈیو دے مرد قبائل او دے مختا ہارا سوالا دے خوچ دانر کیم پروگرام مشال ریڈیو دے مرد قبائل دے پرا کڑا دے دغے تعریف صفات مشک پخپل الفاظ کے نشی بیانا والا دے مشال ریڈیو نا مرد جاتا و کلاری چے مرد قبائل دے پرا پدغ لمبر مندے خلی پروگرام نا ارینج کو
ملے تر غلی یو ملما دے ظفر آباد برستیال نازم عرفان مسعود و وے
دا پروگرام تا چے ضرور من ریلی مت ڈرا خوشی میں سو سولا چے مشال ریڈیو چے کیم دا کوشش تو کا دے ریلی ڈر زبردست پازیٹو کوشش و کا یو خدا و کا چے دے ٹول ٹرائبل پے وزو ایبل او خال کے تعداد وش ول چے ٹرائبل سے سمرا ٹیلنٹ تائی او ٹرائبل سرنگا غیراتی او پشتین خالق تائی
تر مل مام غشنی کیپٹن عمر امین گنڈا پور دے ملے خوان چروت پدارنگ بیان کا
تردا وایم کے دادے تاسو مشال ریڈیو یو ڈیر شو یو ایفرٹ دے یو ڈیر پازیٹو سٹیپ تاسو خسته دے دورا کراؤڈ کم نن دے ٹرائبل سٹوڈنٹس دلتا جمع دے مالا پور ریڈی خان کے نظر ایدل ہے ان شاء اللہ زر گورا دا کہ دس سیج نبا مختا ہوم نور کو موتا ہوم نور سٹوڈنٹ فیڈریشن سو ہوم ان شاء اللہ یو بوس ملا وی جی خلق با ان شاء اللہ مختا راضی
یاد دیوی چپ دغے سندری ز ملک شے پگومل پون تون شے پس دکڑا لگیا دے پشتونخوا دے مختلف سیمو او کومونو سره تعلق لارون کیو دے 2009 طالب علمانو برخوا خستا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او سرد سوات تا چرت چی د کلتور د سانگ د لاندی یوا کلتوری میلاو شو بدغه میله کی ز دکون کو برخوا غستو د خپل هنر مظاهره وکړه په دغړه نیاز احمد خان راپور را.
سیدو شریف سوات فیض آباد کے راجہ مشوی بیرابر اسکولوں معشومان اور اغلی ملمنو تا کلتوری ہلی زلے اڑان دکھ چپکے چندرو روایتی سندرے او اتن شامل ہو دے ترسنگ د سوات پلاسونو جوڑ کرے شوی شاعر استالو ناہم لگی دلیو دغی میلے تا راغلی از دکون کے دیر خوشحال اول چپکے بازو معشومانو مشال ریڈیو تا اویل
زمانم حیات تے انگا لبی ولی دی دلتا دا چندق شو او دلتا گانی شوی دا شتائلو نا مائلو نشو دا ہر سمونگو لی دل او منگا دینا دیر خوشحال شو
عبداللہ خان منم دے رکلاس سے وانتیم منگ دیر خوشحال شوی دل دکلارو انجای واغ استا منگ دا سوات کمی کوئی جوڑو چی رائی ولی دی
میلے کے شامل د شخصی اسکول پرنسپل خورشید خان وای
زړه ډیر په افسوس ویم چې مونږ هغه پوخانی خپلې کمی لبی وی هغه یې رکړي مونږ وته پتی هغه کړنګان میرا ډبلا امپلکه کې ګولی ډنډا پر پټونه آنک مچوري هغه ټولې لبی وړو اوس کتاس ته تپوسو کې دیول نه ورځي نن دا غی ذکر وشو نو ډیر خز دکړو ما شومان دا غی سره لکه زمونږ هم یاد تازه کړو دیو سره هم لکه فیمیلیر شو
پلاسو جوړ کړی شوی د سوات کالی شالونو ستال لگون کی د سلام پور نیلم وای چې دا سې ستالونو سره دوی کاروبار ډیر خشي
دا پیدا د چاسیزونه ختمي نه کنا او رکی گینا خو مونږ نه ونه جنکو ته خیو چې نور جنکې را لوی گی مونږ ورته خیو نو هغه د ثقافت هغه لکم کم سیزونه چې مخکینی نه هغه نو رکیږي او هغه د کاریګریم سیوا کیږي او هغه استعمالوم سیوا کیږي
کلتوري میلا تابع کون کی د مقامی غیر دولتي ټولنې مشر عثمان ګل دغه مقصد په اړه زیاتوي
مقصد دا دی چې دا کم نسل چې دی زمونږ مشرانو کې نه زمونږ دا وړم کې نه او هغه زمونږ هغه زړی چې کوم قصې وي زمونږ کوم زړی چې د صورت هغه جمع دی وسه دی او هغه د دوه بزین کې نه راتلونکي وخت کې خپل نسلونو ته ور ویسي
کلتوري میله کې د کونکو خا یو خوا د ستالونو څخه شیان واغستل نو بل خوا یې په سټیج کلتوري خا کې سندرې هم وړاندې کړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
نیاز احمد خان راپور مورده او ستاسو د پاره یو سندره
سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل سبا کچھ بدامان دے تورا بلبل اوچھے ناروں نو لگے اڑما سبا کچھ پدا ماندے تورا بلبل سبا کچھ پدا ماندے تورا بلبل راغلی رش سبا خوش پدامان دے دورا بلبل مینا زما دا او خوبستانان دے کوینا سبا خوش پدامان دے دورا بلبل او چنارو نو لگے وڑما سبا خوش پدامان دے دورا بلبل سبا خوش پدامان دے دورا بلبل